د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي رادیو په چپو کې می سلامونه ومني. دا ونه درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په ورستۍ او څو نیوز خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونه درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید سن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خوده. اغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کېده. لنموړی سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده، او په پایل کې متری پختلې دي چې کرکټ پر خودل او نوې دند په لول ورته څومره ستونزمنه پرې کړه. ته
کرکټ پرې کړه کدرته ما ډیر سخت کار دی. اما راته چې انسان ور سره ټول عمر مینا کړی بیا زما خور سره بیا اندازه کرکټ سره ډیر مینا ما اولاده او نه به ختم شي. نو سخت او ډیر زیات راته دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یاد سی یو کال نه لا زیات رئیسی په دې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانه خلم. خو بل خاطر چې مې کتل د غزبون د بولینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ور سره لیوال خپل مو چې په فیوچر کې کچې راځم ادارې ته کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچنګ وو چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دیس موجوده ټیم کې ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي انشاءالله هغې سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی دې سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بولینګ تشډک شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به مرفه شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بولران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لګونو کې. نو دوی هم تیار دي انشاءالله، خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تیریدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا وایي چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دې نه هېرېږي.
د لوبي داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 6 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو. او زه راغلم بولینګ ته، څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول. یو مې دینه مخکې موټ کړه پروټوفیل کیپټن یې هغه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمین چې هغه خیری جان مون یو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډه باندې منګو ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترین لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایر و، ډیویژن 1 وبخی په ساوت افریقا کې. او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو. او د باران د وجې هغه لوبه لږ وشله، او بیرته مو بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ وو چې که چیرې مونږ بایللی وو شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی وو. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ور کرم شوی چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه یم هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزن کې په توګه افغانستان درته ډیره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه ډیر شکر گزارم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډیر په ایمانداری، ډیر د زړه نه او ډیر د جذبې سره نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډیر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بلرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه کوم کاری وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخ کې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې مه چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان یې ډېر ښه ښه پلانونه لرم انشاءالله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو نو کوشش به مو دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله. خو یو ځل په انګلستان کې میچونو او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سی سي دپاره یو بال مکف 1250 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شمه سرجریانې مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 1550 پورې 3 پورې 2 پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی. خو بس بعضې وخت انجریان شي، دردونه شي، نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویری کور شوی وی دي نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید د هغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه. زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، دا موجوده چې کوم دي، دیس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
ورستې پښتنه کوم هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 1440 پورې یا 1450 نه پورته یا 1440 نه پورته سرعت لري که هغه کرکټ هم نه کړی، نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي. هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 1440 نه پورته سپیډ ولري یا د 1550 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعضو شیانو ورسره کار کول وي، تر سو غنه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دم په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم ان شاء الله را سره منلې دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تیریدو سره ان شاء الله ډیر زر به په لار اچو، تر سو د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو ان شاء الله مخ ته بیرولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچاونې لروزن کې حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مترې پوښتلې دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې و، ټالنټ ائیډنټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به هم پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، او هغه به هم پوره کال فالو کول او هغه به هم پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به هم راوستل. نو د معمولا کله به هم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالۍ وي، د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یورې که ګراوند ته راسي، نو زه به حتما پوهېدم څوک راباندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نولس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی و. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم ما ورته دولت خان وایه بیا کوم لوبغاړی راباندې ګورې، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپله هم کرکټرې پیدا یې کړه. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای. ما ورته ویل چې دا غمیر باندې ګوره، دا خو ماشاءالله ډیر ښه لوبغاړی ماته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز و، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و، موږ ایسوسیټ ممبر و او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و. نو موږ په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډیر د پرشر لاندې راولو، شلوریزه به صرف پیو کوی او رزنی سیالی بنه کو. نو منګ هم سره ومنله مرزه شلوریزه نه دی کریر سٹارټ کی، خو کله سه ملي لوبډاله زیمبابوې ته لاړه منګ په لومړی تمریناتی سیالیو کې ډیره بده ماتې وخوړل، او بیا په لومړی نړیواله رزنی سیالی کې هم په 120 منډه کې 122 منډه اوټ شو. هغه مهم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښته او زیمبابوې ته م روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې که ورته وایو، هغه ګوګلي ده، او دای د هغه ګوګلي سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما که مخته نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلي یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ رتروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار، مهنت او مشقت ته لوب څخه ځان غوره نه بولی او همدارنګ په خپل محدودیتونو باندې پودا او مغ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکله ختمیږي، نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستي موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اوریدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته، او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغنه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوي چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځنګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. کچیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټالنت ایډنټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي، او هغه ځوانان روزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 په ورځ دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر دا او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر ډیر زیات استعدادونه مخترس سي. خو متاسفانه په 2019 نه رب دې خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه دا وړاندې کړی بغیر له نور احمد لکڼوال نه. نور موږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی، لا څه کې چې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده، او اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو. د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډیرو سختیو تیر شوی، او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله. مرکه مور سره کړې ده، او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
ساحل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر 2 رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریز ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارې الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته داسې ډېر میچونو چې هم داسې فینیشنګ کې مطلب اخیره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې می داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو، نو هغه پریکټس آیډیا دی ما وا، او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالنګ وکړي؟
په کرکټ کې که ته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او د هیواد په سطح میچ ده، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوریز لوبو کې که ته وګورې، دې کې فرق ډیر کم سي د ښه او د بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولی شي ښه کم بیک مطلب ښه اپسیټ کی، نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دل د دې خپل ټورنمنت ILT لیگو سو به T10 کې د الکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دا غي لو غواړي منګ په دې لیگو کې قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم نو منګ مطلب دومره آسان نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولر ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي ک بیټسمنان دي هغه چې کم لیگونه دي T10 یا دا ILT T20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څه کې وښتن ځای سختو یا استاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سې دا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کې نو ټیم یو زیته ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک چې سره کم سوچ کوي هغه سې اوسي نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبګه کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خوردم مخ کې ملي دا T20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته و فکر مکاوه چې امارات به مول دا سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
ک یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر خدای اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي اسان موږ نه سو غښتله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه وشاید چې د دې کې ته هیڅ کله ریلکس کېدل نه سي کی ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبه چې سمره فکر اغه نه هم هغه خلوب وکړي موږ سوچ نن هغه لوبه خلوب وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه د ډیره خښوي د کومه ځانګړې خواري دي کړي چې تو په هنه د دومره خښوي
سایل سیب کرکټ خو تا په خپل هم کړي نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمي او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم دا لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش میکړه چې هغه باندې ما ډیر کار وکا او کوشش مې دا چې نورم وکو ته کرکټ یو تر بل ورځ زدا کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وی چاته ته پته نو الا یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وی جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول دا نو کدینه مخکې زه په ټیم کې به عموم دسې رول ما ته سي پته نو چې زه اوس په کم پوزیشن بیټینګ ته ځم ځکه دوه درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین لپاره دا ډیر مشکل سي ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه میډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخرې دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دي دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډیسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سي نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات ته دویمه لوبه کې په ډېره اسانۍ افغان لوبډلې ته ماته ورکړه دی تو په چون کې په توګه وایي چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې عمل پڅ کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیٹنګ وکړ تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا T10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو ILT T20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به وخت نو شاټ به لګېدل
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومره په څیر تو پچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په سر تو په هنه وکړي پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سي دا چې خپ دا خو خل غلط پويسوي ته خو ما اصل کې دا د سي ویلي دي سي روحیت شرما شو وخت دي ما خوخ دي په دې نسبانه چې شو وخت بولینګ دي ما سي خوخه دو جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سي روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دوه لوغړی
خوخیږي.
پرستای پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وو هل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرې دلیو چې لخل وسره مخ کې دي چې در تویل او ترغی با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتلل
واکن د افغان زې خوې زکه چې لوغړی په خپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خود طول کی ضروری و مهم شای دا غدا چی دین بای سڑای زدکڑو کی او دا یواد دا ندا چی کرکٹ دا دسی دیر میچون با مخ کی بیا هم رازی او دسی دیر میچون منگ با گرتو انشاءاللہ خو سوچ او فکر دیر ضرور دا کنا چی مثبت سوچ خلقو کی او خود سوچ بایدو کی ندا چی زیاتر خلق تزاد تلاړ چی کنه آشه ډیر غلط طرف ته واړی ځکه کدا ته سوچ چې زاد دا سلور شپږیز په ماو لګی دی کدا شرته نه ویل کېدلې ما ات لس رنز وې دو لس رنز ور کړیو اخیره ور خو بیا پاتې وا او کریس کې سیټ بیټسمنانو دوه مین بیټسمنانو ور کېدې چې په اخیره ور کې پر سوي یعنی دوه ور سړي رنز پاتې یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفای بار بار خفه کیږي وہ سمجھ کل کل راش زبیا ہوں خفا سم خو مہم شے پہ کرکٹ کے چکم دا دادا چھ دو شے نہ ڈیر مہم دی یو اگنور کے دل اگنورنس یو کانفیڈنس سدا دو شے زون یو لو غاڑے بیت پرین دی زکا بد اورز راضی پہ ہر چا باندے نو اگ بد شے نہ تبے اگنور کے او زان کے کا کانفیڈنس وا چھ تسنگ خسے نور کنا نو دا مہم دا
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
اوس د سکوهنه د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختیو سره سره د لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې لمخې ډیر لاس تر وړاندې کړې دي خو لګړ ستونزو سره هم لاس او ګریوان ده هغه وایي چې هیڅ لوبي زی اسانتیاوي نه لري او حتی نشي کولای چې لیوا د بهر خپل لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کاله به میکیږي
محترم
استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د بدراسون د بوکس د بدراسون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوسه لګیای د هغه استاد خواري او دعا ده تر دې زه را رسیدلې
ته راته وای چې په څومره وزن کې ته سکوهنه کوي یا سیالي تر سره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې تر سره کړی دي او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اوه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړی دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي مهمه او مشهوره سیالي دي کله وه چا سره و چیرته وه
دا سلور واری می هوا تادل ولی راوړي او مشهور سیالم میچو نو هغه د پاکستان پر خلاف وا شکر الحمدلله چې هغه مې بیا وګټلو نورې مسابقات ته بیا لار پیدا
ل افغانستان بهر سیالي او تتللی کتللی کوم هوا تتللی څومره لوبي د هوا د بهر کړي دي څومره دی ګټلې دي څومره دی بایللې دي
سلور واری پاکستان سره مخ شوې ما او د الله پزل له درې مې نیک اوټ کړي دي ورته یو الگ سره په نمرو باندې لوب کړي و چې هغه ډیره جالب ولو و هم و او بنگلاديش کې راځه مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه مړه نه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راځه جوړ شو لا چې هغه رانه هم پاتې شو او اوس راتلونکو بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرمه په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته امدګي کېم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په د پریپایټ پر رقم سازمانونه دی امغه کې لوبېدل یست
د امکانات په تړاو راته وایي څومره امکانات درته مساعد دی په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړي د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خو اچاره د پاملرنه نه ده کړې لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
له افغان څوکوهونکي خالد تکل صافي سره مزمونږ ځانګړې مرکه اورېده د لوبو دا 19 ځانګړې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي لورېدو مو مننه
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنځ دیوال دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوې دي او له ادبیاتو سره هم مینه لري دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریډونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم زه په 1900 کال کې جرمني ته راغلم پاری وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه وو لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شوم
تاسو چې لمړی ځل راتلې ل پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راغله
د اسلام آباد نه زهران ته د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه
ویزه په هغه وخت کې نه و مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و د روسانو یرغل و په هغه وخت کې نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشول چې تاسو سره د دې چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دلته راغلی مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول وکړو
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسي
نه دی هغه نه مخکې مم سفرونه په الوتکه کې لرل لیکن یعنی یو ځل تلی او ما په هندستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا 15 یا 16 پرواز
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه و څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی څه احساس مو کاو چې حالت به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي
د سوچ په هغه وخت کې زما معلومات دی جرمنی په حق لباندی ډیر کم و او نه پویدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دیږي نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلې.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به م دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو براتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی، ایدی ټول سره، او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما د په کور کې په نوکر خېلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د نه زده کړي وو. نو د دې ټول سره یو قسم ته د آشنایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال وسما او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاستئ؟
داسې و چې په دې مشانو کې بعضی کسان و چې ډیر نرم کسان و او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي، چې هغه ګیلانی صاحب و، حضرت صاحب و، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی و، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر رسمی تعاملات باندې زما خبرې شوې دی هغه حکمت یاسه.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمنی کې مو بیا زده کړې وکړې، سم ول وصل په جرمنی کې؟
ما په جرمنی کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو دی اقتصادی تصدی استاد ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوي منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکرو دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیست وایي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته راهنمایي وکي، لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو کیږي، او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ور کول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی، او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ماته راغی، ماته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو کزه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کوم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل، او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضح ده او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم په شعري خلاقیتونه یې لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملایکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر وو او اسدالله ازمری وو، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعران و ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته د غوس په افغانستان کې له یوه دینی عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا د قرآن په کومه ګوشه کې دي، د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمینی دي، چې یا د تذکیري مامورونو ته یې کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې، چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي، او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولتو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.